لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګیږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,000 روسي سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته د پام وړ پوځي ځواک واستو. موسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټه دوده.
انګی ته په ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له وسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډیرې شوي.
دغه چلی د انساني او طبيعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ازان استوار را رسولای دی.
ځوانش باړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږيږي.
او په هني تارتیا ډیر لیدل کې دا واغ موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راتنه برې خېدل.
د هغو کوچانو په اړه راپور در اورو چې ووس تشپېلې پر ځای دمبره غکوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تاګراتک او د دې برج او خوا څاګانو له عمله ورستر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخ کې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړې شوې برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغه مره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوې $2,000,000 دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په واده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله ظهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انزورګر همایون عارفي وایي لاس کاله کار او د سلګونو انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پریږدي. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګري ونه کړي. دا افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفي په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
انګی د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلی رات بلاده پر دې شادي ده پر ما غزا ده شادي دي غم سي کې شپه ما ده
انګي هغه سندرې دي چې ناویانی په خپل د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوی چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوښې پرته بل چاته واده سوي وي
دای پر بند ورکړی دی نو زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کارمه وله دربخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به زما نیږ بل حقیقت تر هغه زنمه مرګی راحت
انګۍ د پخوانیو ولسي شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي فرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو پاړه یې د ایمفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو پاړه وایي
انګی چې کومې دی هغه وخت چې ونجلې د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کې نوې د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپل خوندکیانې هم ناشتي وي د خوندکیانې هم له دې سره سم د دې په ویر کې ویر کوي جاړي ولې دا په دا ورځ ډیره خوشینه وي نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناشتي خوندکی دی هغه هم سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل خپل انګي وای نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړي سي او ناوی راولاړي کې په یو تال کې په وبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یو आवाज د انګي وای چې ورا روانوي نو دا د دوی आवाज ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګي کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صداي بازګشت دا واس چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډیر موسره یعنی طاقتور سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه ودی ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي
نو موړې وایي د ټپې کاکړی غاړي اتن نارې متلونو او داسې نورو لسی اسنافو پرنګ انګي هم زوړ او خوانی تاریخ لري
د انګي قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګي کې د خوشحالي اظهار سوي دي په سری ورکول سوي انګي له وطن مینا پر مور انګي پر مړو باندې انګي او د ولور خلاف انګي پر تربرو باندې انګي پر خواش باندې انګي پر گریوان باندې انګي سیاسي انګي د خوشحالي انګي یا یڅوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوي په ناروکشي د خپل د زړه فریاد چې دی تر موجه پوری را رسوي
ارزو زیارتواله وای دی رای وخت ناوی تر څنګ پر تخت ور سره ناشتي امزولې هم انګي بولی چې ډېر زړه شکون کی او ژړون کی وی د دې په باور د انګي ویلو دوت سوک سوک مخ پور کې دودای
دلته بیا وانګي ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بلی خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي دا شاعری ناوی د واده پر ورځ د خپل خوندکانو په ټوله کې پر تخت ناشته هغه څه بیانوي چې کور سره ظلم سوي وي په بدو کې یا په سواره کې ورکول سوي انجنی دا رواج چې کوم په خواخو اوس ډیر کم سوي دي چې پلار یا ورور به قتل وکړي نو په بدل کې به بیا دوی شزه ورکوله لدې څخه ډیره کرکه سوي ده او شزو په انګوي کې د دې ډیر لوی مزاحمت کړی دی دا یو انګي ده چې وای مور کوم لویه زنه زولګي چاته نه وم زه اړه کړګي په ژوند دی یما په اور سزلګي مورکې چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پښتلګي
د ارزو زیارتوالي په خبرانګي هغه سندرې سیمفتای چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالي اظهار کیږي خو ځینې برخې د ملي او قامي اتلانو اتلولي میړانه او مبارزو ته هم ویل سوي دي انګي ځکه په ځنګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي سیمفتای
دلته یو خبره د یادولو وړ ده چې لناوی سره ناستي همزولي هم خپل انګي وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي د وطن د مینې انګي همستا پښتانه اکثره ودونو په خپل خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکامه او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګي وایي د سپینې خونی پروره بند کې د زما کلم سوی په ګرځې د کې زما نصیب نه وي په خپل شار کې بابا به څنګه جنت مند کې یو به وډری وی د غرونو څوکي بل به جلایم په دستار کې اګو پردما د علا وکي
که ارزو زیارتوال انگی دولسی ادب یو مزاحمتی ژغ بولی خو د کوزی پښتونخوا د بوري سیمې نوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انگی د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او اوړی به برخوره سانته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدې، کوم چې به زما محل کوز تلل او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وې. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د بیا نه اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر می مات دی، زخمی مرغی یم، زال می رنگ پا دی نلی یم، یاد سی سی وی یه مروان کپوی می نستا، زماغم خور عبوی می نستا، و یا وی زدی پردی کلم لخپل انگل اندل خوارسی، خوارسی اندل تخسی با کل نا کل داغا پا ودونو که انگی ویلی داغا حالت با پا طول و اغو ولارو برمنو بانی دیر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فی الودایه هم دغسې انګۍ جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګۍ هم دی.
د سپینې خونې پر ورغه نم تاسی لیا راکی حدرې لزم، د بابا سنختی ورشوروم، کلپ دروازې با ورماتوم، د زړه ارمان با ورتکوم، که لیار ولا رابی ولم، که لیار نوا هوری بسم.
د
د غور د جام چلای په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم چلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلی 4.6 متره ارتفاع لري. د جام چلی د معمارۍ یوه ځانګړې بیلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کیږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د چلی شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړې لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم، د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هیڅ هم ونه کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شوې چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وي. د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یم لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپل شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم، فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لندو کیسې وټول گو او د بریا 200 لارې د هم یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې ما راوښ باړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منه هله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دی او سره پسند کې ذهنیت جوړوم کې متالونه د متلون یو ټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دی دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دی ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوند او ساتل شي پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاند او زرین کرخو ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې ولی تاسو دغه سی مسایل خوښ کړی یا دغه کتابونه مخ خوښ کړی د شپاره لپاره
هغه وخت کې چې زکله از د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبه په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود اروا په هني ته اړتیا ډیره لیدل کې دا واغ موضوعات سي موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېخېدل کما پښتو کړی وای دا زما د پاره د یو نوښت زمينه مساعده ده یو لیکوال او ژباړن راڅخه جوړاوه او اړتیا دا و چې دغه کتابونه باید پښتو شوی وای له همدې کبله ز اړ و چې دغه موضوعات چې نوښت وو پرمختګ وو د ناهلي څخه ژغوریدا و او سره پڅان کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلیدو ته د زمینی مساعدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړل له همدې کبله اړوم چې دغه فرصت ځای نه کړم
د دغه بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارز چې په پښتو کې هم
لیکوالانو ژباړون کې تل په دې حادثه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوس پړي لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ترازی نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله کدس یو کتاب لیکوال برابر وي چې هغه کې د بیلابیل هوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلیدنی ترڅنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلی ډول باندې دا راخلی بیلابیل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره پسند کې د دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره پسند کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره پسند کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لا چاري او ګدري د یو فرمولې پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خوده غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولې په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست تر کولې شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسيړي یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نو وختونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سرګو شوې د اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نورې ستاسو بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم چې هغه یوازې نوم او پښتې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا غوڅ نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه تر منځ شوه دی چې دقت د سرعت ښکار شوه دی چې اهمیت د ژباړې په غو اندازې د بیلابیلو په هنځي او محصولینو ته ځکه اعلانو ته نه دی واضح شوه یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد په هنځي چې بي بي ا ورته ویل شي د دې یو ځکړیال کژباړه کې د باید ادبیاتو د فن یو لاروای وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمې د پلې خوي او سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پښتۍ به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نوښتې ژباړم یې که ژباړم یې د ژباړې بې خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی د هغه په چوکاټ کې را ژباړو دغسې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده او اړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې مشته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویا پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د 1900 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم منځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کیدی شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد دوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لار تلل هم اسانه دي خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لار تلل هم ډیر ګران دی. یو سړی ته د چاپېړې ځواب په چاپېړې ورکول اسانه دی خو زغمل یې سخت دی. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته خو په تشدد کې شته. کېدی شي ډېر خلک هغه کسان زورور او غیرتي وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتي خلک نه دي دوی بې زړه او بې ایمانه دي غیرتیان هیڅکله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهه او رواجونو له تیارو یې راوباسي خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید خبرولو کې هم برخه اخیسته. هم دا ډول د خدای خدمتګارانو په تحریک کې ډیر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبه او ادبیات ته هم کار کړی.
خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغه کړنګ شوي تورې ورېز ټینګ شوي لار کې کند تباہی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سیټولا د تیارې لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی پتیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو که بد روحون پچجو که زده چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان ده غل ده نه ده لار چوک رهبر شتا نه رهبر باندی باور شتا ده رمیش پنکه راشا تا ده لار رهنماشا دا غفلت بدی ترچووی تا بیداری کوی دشوی ولی ترخ کارنشوی ده رمیش پنکه چشوی تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیاش وی خوری شاڑی پختون خواباندی تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده غرو سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساس شتا یو نا چپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی درمیش پنکیا راشا دمروز لونو مسیحاشا بیا دی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پا گڑا کا نوی جوان پا که پیدا که بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو حقا دود دی چه لپیردیو پیردیو پا دوی که رواج دی خووز دا سی کوچان هم شتا چه دا شپیلی پرزای دا موسیقی نوری علی غگوی دا خپروانی پا دی برخه که دا حقو کوچانو پا را پور در او ربو چه دا شپیلی پرزای دنبرا غگوی
دا غزنی مقور ولسوالی دا زرکشان غرپ لمن که شاوخوا دیرش کلن شپونکی را مطروی دا رمی دا پسونو دا غالی لزنگولو چخه خوشش لنگ اخیزی
خ
خو د دغه رمیش پون کې بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپې لږ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله دښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. از دغه ویډیو نه د خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. د لرو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لرموت سره ولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډیره وه. دوی به پخوا ډیره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
Thank you. پناکی